السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته خراغلی په سر کې هم د دې سات خبرونه. اسرائیل وایي د ایران د غوښنو د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد له امریکا سره په همغږي نن بریدونه پیل کړي دي. له دې سره همحاله د ایران کورنۍ او رسنیو په پلازمینه تهران کې د څو چاودنو راپور ورکړی دی. په تهران کې چاودنې د جمهوری واټ او پاسټور میدان شاوخوا کې شوې دي. چاودنې په ځایي وخت سهار مهال 10 بجې شاوخوا شوې. تر اوسه پکې د مرګ ژوبلې او زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. په رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د چاودنو له ځایه لوګي پورته کیږي. بل ورته د فرانسې خبري اجانس په بیت المقدس کې د جدي خبرداري راپور ورکړی دی او ویلي دي چې اسرائیل کې د خطر زنګ وهل شوی دی. اسرائیل فکر کوي چې ایران به د بریدونو ځواب ورکړي. د اسرائیل دولت پر رسمي پاڼه لیکلي د ایران د غواخونو د مخنیوي لپاره یې دغه بریدونه کړي دي. دا بریدونه داسې محل کېږي چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا او ایران د اټومي تړون په اړه غیر مستقیم خبرې په جنوا کې پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت وایي چې ځواکونه یو ځل بیا په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. باختر خبری اجانس چې طالبان اداره کوي پرون ناوخته د دې حملو خبر ورکړ. په عین حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون په یوه خبری غونډه کې وویل چې د پاکستان د پوځ کشفي الوتکو تیره ورځ د افغانستان پر سر الوتنې کولې. له دې مخکې پاکستاني الوتکو په کابل او کندهار کې یو لړ اهداف په نښه کړي وو. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې نښتو له پایله تر اوسه 55 تنه پاکستاني سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي او د طالبانو لخوا 14 ځواکونه وژل شوي. خو د پاکستان د پوځ د امریکو د څنګ مشر جنرال احمد شریف چودري ویلي چې د پاکستان لوري په حملو کې 204 اویا طالبان او 12 پاکستانی سرتیري وژل شوي. ازادي راډیو خپل لوري د مرګوب له ادعاوې نشي تاییدولی. د طالبانو حکومت د هرات په اسلام کلا کې د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښو د عملی چارو د پایل خبر ورکوي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت پرون تر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې د دې وزارت د سرحدي چارو د تثبیت د کمیسیون اړوند تخنیکی کمیټې تیر ورځ د هرات ولایت په اسلام کلا کې د دواړو هیوادونو د تخنیکی ټیمونو پښتون کې عملا د سرحدي نښو د نوي کولو چارې پیل کړې. نږدې یو کال مخکې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی د سفر پر مهال د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر له طالبانو سره د اختلافونو خبر ورکړی وو. او په داسې حال کې چې د ایران په شاوخوا کې د امریکا پوځي تیاری زیات شوی او په ایران باندې بریدونه هم پیل شوی دي. د ترکیې له استانبول ښار څخه تهران ته الوتنې پرون ماښام وځنډول شوې. د استانبول نړیوال هوایي ډګر پرون اعلان وکړ چې تهران ته د ترکیش ایرلاین او دوه ایرانی هوایي شرکتونو الوتکې لغوه شوې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
د حجرې جوړښت پیژنو. په تیر لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوی وه، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوي وې چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل. او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپېژندې او ډولونه مو وپېژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ استاد یې درس به د دیالسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تیر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی، په معنا سره دی. پروکاریوت د کوم ژوندۍ موجوده چې پروکاریوت حجره لري، دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او د کوم هسته چې ده د مخاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکاندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کیږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کیږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه، عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اي چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یو کاریوت کې د دې برعکس دی. او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي، یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د الک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی، او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی، د دوی هسته چې ده حقیقي ده، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو او یو کاریوت چې دی بیل ژوندي موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندي موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یو کاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي، او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کوروي شکل سره په پرته ده. خلاص تاسې ویلای سو چې مایتوکاندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري، او په یو کاریوت کې همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوي غشا ده، او دغه کوم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري، مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته راځو، رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دی وجود، رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته، او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې ده هغه یو مشخص دا کوم یو کاریوت چې دي، هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي، او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي، چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده. او موږ وایو دغه کوم یو کاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یو کاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کوم برخې چې دی دوی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وایي یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي، او د دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقي مته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لاملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري. او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنۍ دیوال چې دی هغه لاملا چې ده هغه غیر سلولوز ده، او د دوی دنده چې ده هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې ده د ژوندیو موجودات ټول حجرې چې دي هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې ده ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لیږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروټین، شحم یا لیپید او کاربوهایډریټس یا قندونه لري، او د شحمو کم جوړښت دی پکښې کې څو پورې دی. خپل شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري، دغه فاسفولیپید چې یو هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک دی. ورپسې راځو سایتوپلازم او اورګانیلونو ته. سایتوپلازم او اورګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپل یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده. او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوراردین سایتو لخوا چې سواله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوراردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیظه کلویدي ماده ده وړاندې کړله. او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولای شو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چی کوي، جلاکیه د اندوپلازم او اکټوپلازم پرې دوام لري، وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین، شحم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال موږ وایو اوبه، مالګه او نور مواد شامل دي. او دوی چې کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دغه اکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډوله ویشل شوی ده، چې په ځینی چې یوې چې دي غیر ژوندۍ موجودات دي پکې کې لکه اوبه، خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسیږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټول اورګانیلونه چې دي هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوب ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي، او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په وای دا ویلې دی چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو ده دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم یادیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په مس کې توپیرونه لری چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوښل شوی دی، مګر سموت چې دی یا سافت دی هغه نه دی پوښل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروټین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورت لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري، د هغه اساسي دنده د پروټین جوړول دي، او کم چې صاف دي، د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دي په درف چې دي یا هم دانه لرونکي چې دي په حجره کې پروټین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دي په سمو چې دي هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کم چې پروټین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دوی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او همدارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. همدارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي، او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه موږ د ای آر په نامه سره هم یادوو چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجرې په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي، او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې خپل په جوړښت کې 90% فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين، اوټر ممبرين یعنی بهرني پرده لري، او هم دننی پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادیږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریسټیا په نامه سره یادیږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتیني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چټکتیا ډېروي پرته له دې چې خپل تعامل کې مصرف شي. او کو انزایم چې دی یو غیر پروتیني مالیکول دی چې د انزایم سره یو ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته وکړي. دا اوس موږ اساسي د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې څه شی شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیا است شرح لاس د ولسم ټولګي و دویم لوست. نن ورځ راځو د مندل کوم په اوراست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل، چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و.
چې د هغه د جملې څخه لا اف سیګریګیشن وو، همدارنګه لا اف انډیپندنت ازورټمنت وو، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتل. د رز رازو دغه کوم علیلونه چې دي متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي بونټ مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. از ما جو ستاسو درس په ده اتمې صفه څخه تر 14مې صفه پرې توام وکړي. تاسو لمړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنگونه و، یا هم د دې خاصیت د نیچه وي پوښې چې و یا ګونجی و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته موږ شو یو جوړه علیل وایو، علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنیوی یا ژړیوی، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چې کېدلی سي علیل کېدلی سي، مګر شین رنگ او صاف دانی یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانی چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی سي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یو غټه ای او یو کوچنی اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه چې شې دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال سي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک کوي. اوس کچیر مثال ځینې کسان د فینوټایپ لاله، مثال ظاهري بڼې یو رقم اوسي، مثال دوه خبرګونې اورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دې جینوټایپ کې داسې فرق ولري، یعنی یو کې داسې خالص اوسې او یو هم چوسې نه خالص اوسې. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسې، جینوټایپونه یو رقم اوسې، خو کې داسې فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال یې موږ د هندي تور خوک د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري، یو یې تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي، مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې دته موږ د جینټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادې دی د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه، چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي. چې بیا ورسته دا خپل دا عملیه چې د پونټ په نام سره یاد سواله په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي د وسره د بل والد خصوصیات پکې راځي. عموما موږ ویل خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شو دل کیږي چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري چې په دا څلور چوکاټ کې د پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکاټ داخل کې چې کیږي لیکل کیږي او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دواړو جینونو دغه دواړو والدینو جینونو پکې کې راځي او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي کم خواص چې دي کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکار کیږي چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګوران په نظر کې ونیسو مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسه او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده هغه طبیعي سره وشیم. اوس نو په دې کې غالبوالی او مغلوبوالی خو موږ ټول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به موږ ته معلوم سي چې دا کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو. مونو هایبرید مربع ویل چې یو رنگ چې اوسې چې مثال دی یو صفت لرونکی اوسې که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاسته راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچنی ټي په څلورو سرو خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال دا هغه ټي چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی. نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل لامسه کو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو په دا دویم نسل کې چې دی غټه ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټه ټي او کوچنی ټي سره یو ځای کوو په پای کې چې کوم نسل موږ ته راځي په هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه ټي اوسې د لوړ قد لرونکي یو به نه خالص اوسې چې یو غټه ټي به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه ټي یو کوچنی ټي چې دی نه خالص دی. یعنی هم دغه کوم کوچنی ټي چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکې مغلوب پاتې کیږي او لوړ قد پکې راښکار کیږي او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټي ټي ګانې خالص راښکار سي چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولای شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی چې تناسب په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ ته سی ویلی سو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دی راښکاره دا خو یې جینوټایپ سو په فینوټایپ کې به موږ وایو چې درې پر څلور چې دی هغه بل وړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکی ووسی. ورپسې دا غره کوم چې چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دې کوم موضوع چې د هغه ټوله چې سي روښانه سي. مثال کې چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنگ د انسانانو د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو یا هم دا رنګ د موږکانو تور رنگ او سپین رنگ په مثال کې تور او سپین موږکانو موږ سره یو ځای کوم ځبال مړې نه سچ لاسره هغه موږ وینو چې هغه به ټوله تور رنگ لري. کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنگ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنگ چې دی هغه دوی غټې ای ای ګانې دي. نو کله چې دی سره تزویج سي د اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټ ای یو کوچنی ای ولري چې سپین رنگ چې دی مغلوب پکې پاتې کیږي او تور رنگ پکې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ وینو چې یو خالص غټه ای به اوسه یعنی دواړه غټ ای ګانی به چې هغه به تور رنگه دوه به چې نه خالص به وي یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به خوغوی رنگ به هم بیا فینوټایپ به چی تور رنگه مگر سپین رنگ به پکې مغلوب او عین حال کې کم سپین رنگ چې مغلوب پات سوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانی خالص سپین به اوسه. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونټ مربع په طریقې سره چې په دې سره موږ کولای شو کم نسلونه چې دی هغه په صحیح ډول سره چیکو لاس راوړو. ولپسې راځو دا هایبرید تزویج. وایي دا هایبرید تزویج دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره مثال د خبرې ک چې موږ د مشنګو همې ګردوالی د صافو ګنجي جوړشته او هم د دې رنگ چې ژیر او شین رنگ دی هغه په نظر کې ونیسو په دې کې ګرد دانی چې دی هغه په آر سره او ژیر د ژیر رنگ چې لري هغه په وای سره وشي چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانی چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنگ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټول ژیر رنگ بلري او چې شي به ووسي صاف به ووسي ګرد به ووسي ګونجي به نه. یعنی په دې کې هغه ژیر رنگ او ګرد دانی چې دی پکې غالب او پات سو دوه نور چې مغلوب پکې پاتې کیږي. په دې کې په موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چیکو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر اوس کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاس راکې یو تناسب. په دې کې به شپارس مثال امکانات لرو شپارس فینوټایپ په کې راته ښکاره کیږي چې په شپارس کې به نه دانی چې دی هغه به ژیړې او صافې ووسي درې دانې چې دی هغه به شنې او صافې ووسي او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې ووسي او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه ووسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله چیکې نسبت په لاس راکوي. یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس وي یعنې د شپاړس څخه نه دانې او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دی خو نه پر شپاړس وو او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس دغه کوم ګونځې ژیړې چې دی هغه درې پر شپاړس یوازې کوم ګونځې او شنې چې دی هغه به یو پر شپاړس وسي چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دی دواړه به پکښې کې خالص ووسي. ورپسې د دای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دی هغه د یو نسل څخه او بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې شي کېږي د مور و پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي یو غالب یو مغلوب پکښې پاتې کیږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی سي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه او بل نسل ته چې سوي پاتې سوي چې دا عموما په اکس کروموزوم پورې اړه لري ځکه چې اکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې اکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه اکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي د پلار وای کروموزوم ورسي نو کېدای سي چې هغه څه سي په هغه ناروغي باندې مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار اکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل اکس چې دی هغه څه راځي غالب راځي. یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کیږي چې دا څه دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالیږي. تاسو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړئ. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړئ او آخرنۍ پوښتنه ده دای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړئ. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم ز احمد تکل مو د خبرونه ته هر کله کوم نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی امداد الحق صدیقی د لاسګونه زره نور افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلای دی خو اوس په افغانستان کې اوسیږي په دې مرکه کې باید ښاغلی صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي
نوم مې امداد الحق صدیقی دی د کونړ ولایت څوکۍ لسوالۍ بابر کلی اوسیدونکی نو د خوست شیخ زاید پانتون ژورنالیزم پونزی د سکل فارغ شوی مو سوار لسالور کال عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تیر کړی دی چارسده کې او دا ډېر وخت هملته وطن کې یعنې څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلي کې اوسېږو تقریبي دغه لس دولس کاله کېږي
عمر مو څومره دی په کوم ځای کې زیږېدلې یې کوم کلي کې دا مو راته ونه ویل
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی او د پېښور اړوند چارسده ضلې مردود کوم کلی نو وخت ډېر تېر شوی دی کوچنیان شبقدر ډېری البته شبقدر ډېری نومې سیمه کې زیږېدلی یم د عمر یو څه کلونه مې هلته تېر کړي دي بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هېواد ته او وطن کې مېشت یو
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته او که په پخوانیو کلونو کې یعنې د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې که نه
ماشومتوب دوره م لږه دوره مې پېښور کې تېره کړې ده او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې او دغه څلورویشت کاله مې د ژوند برابرېږي همدلته مېشت یو
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره له طبیعت سره الهامونو سره آشنا کیږي ځکه مې پوښتنه وکړه ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی
تکل صاحب رښتیا همدغه سوي دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان ځینې پدیدي ځینې حالات ځینې کیسې انسان ته طبیعي خوند ورکوي ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده یا ښکلا څه ته وایي او په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي مخه بیلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل فکر کوم چې داسې نهه کلن اته کلن وم یو څو بیتونه مې واورېدل دومره اغېز یې راباندې وکړ چې بېخي ورسره وصل شوم
کوم بیتونه وو هغه راته ووایاست
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی چې ځینې خلک د انسان او د چا ګران شي هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي یو اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد او په زړه له دغسې چنګ ولګو چې د شي ادبیاتو ته ډېر لیواله کړم او غوښتل مې چې نور واورم نور واورم تلوسه مې شوله نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و او بس هغې نه وروسته راپسې نو
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه
تکل صاحب هڅې کوم له پخوا کړي دي خو هغه ناکامې هڅې وې نهم لسم سنف نه تقریبي د نن نه شپږ اووه کاله یعنې اوولس کلنۍ اتلس کلنۍ کې هڅې مې کولې خو ناکامې هڅې وې
هغه شاعري مو ټوله څیرلې ده لرې مو غورځولې
نه ویوم کتو نه ده نه غواړم چې ویندم
بیا جدي بیا جدي شاعري څه وخت پیل شو په کوم عمر کې څو کاله مخکې
تقریبا یو نیم کال کې یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کې چې دغه شاعري مې شروع کړله او یعنی هغه جرات مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعري ولولي تقریبا یو نیم کال شو د دې خبرې
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعري پیل شوه او هغه پخوانۍ شاعري مو ناکامه وبلله هغه څه شی ول کوم نوی شاعر سره مخامخ شوي کوم شعر مو ولید ځای مو بدل شو څه وشول
د دې اساسي لتونه یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لارم ځان ته خوښ کیو ا وی ما ولیدل نو بیخی ما تیر جون ما تا بیخی دو سکتاره شو چوا سری اشیر خودسی نگی جو تا پساخت ای اوی ما تا دیر الهام را که بل دا استاد نو که همه رایزی متاسیسه بیجانی اوی سر بلد شم اوی سر میسیجون او کرل چیتون او سر او کرل اوی دیر انگیزه را کرل انداشا نور دیر ملگیری استادان استاد احمد زی الهام زموږ د پونځي استاد دغه سره بلد شو هغه سره په دې اړه خبرې وکړم دا رنګ ځینې ملګري او تاسو او هم سیمفیانو دا سره علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي همدا زخ صاحب سید سلیم ساحل صاحب دا ملګري دي نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژاند هغه خپل فکر مې د شعر په هکله راتازه کړ شعر په هکله مې مطالعه وکړله بس په دې مقامې شوم چې تیر مې هیڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل
لمی کومر غټول مې لیدل کاروان صاحب مې لیدل دې یو څو کاروان صاحب یو وخت کې ما باندې لاس مو چولې دا یو خاطرې دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه کې چې زه په سفر تللم چې راغلم ډېر ستړی دا موبایل ګرځې مې راواخیستله عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی ډېر خوند یې راکړ یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې وویستل چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم خاطرې د کاروان سره آشنا شوم سندرمار او قافلو سره سفر دی ولنه کومه کاروان سره لیدلې دی او احمد زین هم په استاد او استاد نتی محمد عزیز سره لیدلې دی او نور ملګری ټول سره لیدلې
تاسو باسونه کول په ادبیاتو باندې او ک یوازې شعرونه مو اوریدل
دا ملګری چې په دې ازمو ته ځان نه دی ورته موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران وو لیکوالان وو هغه یو ملګري خو هغه سره ډېر کار کړی موږ په ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي هغې دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړې بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیق صاحب دغه برخه کې کار کوو ساحل صاحب او ما به د شعر او لنډې بحثونه کول د مطالعه هم دغسې دغه ویښي وو د سټړې مو ویښي وو چې باید موږ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو بیا وروسته یو بل ارزیابي کوو چې دا معلومات هم ښه قوي شي بیا به هم داسې کول چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحې او د عاطفې په اړوند موږ ته دلته 15 دقیقې لکچر راکړه غوښتاره یو ساعت مطالعه مې چور نو دا کارونه موږ ملګرو سره کړی دي او دا لاره و چې یو څه زده کړم
اوس خو یو شعر راته وایست بیا به وړاندې ما سره نورې پوښتنې هم شته ګڼې پوښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب خو اوس یو شعر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شعر واوري
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی دا به درته ویم کستا حسن لغزاله کمای نکا کستا حسن لغزاله کمای نکا زما خوې هم له عبداله کمای نکا او چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی چې وجد کې پڅنګ کې تجسم کړی بیا هیڅ څوک له دغه خیال کمای نکا او چې زړه کې محبت استوګن نه وي چې زړه کې محبت استوګن نه وي څه پروا کله کندواله کمای نکا او حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلې حقیقت د زیات او کم هر چا لیدلې مګر بیا هم لکه حاله کمای نکا او ما غزل ته دردانو پیه لیکړې ما غزل ته دردانو پیه لیکړې خود به دغه کمال کمای نکا او مقتدا چې په سیمبول او کنایه بیان کړی په سیمبول او کیمایي بیان کړی سیدی کله کله قال کما انک سیدی کله کله قال کما انک
ډیر خ ډیر خ ډیر شیرو دا شیرونه تاسو څنګه درته راځي څنګه لیکي یعنی تاسو په الهام باور لري او کینه فکر کوي یو احساس درته راځي او بیا لیکي
ا تکل چې یو خبر را دی چې په دې اړه د موضوع سره کلیواله ملګرو سره ځین وخت بحث کوم ولای الهام راغی شیر میولي تر دې خبرې ته د شي بندول نقیدات لرمه هغه په دې معنی استاد غزنفر په جادوګر هنر نومي کتاب کې وایي چې د الهام او ریاضت یو یو د ریاضت څه دی لکه جال او الهام به سیده لکه مرغی ته چې جال ونه لري ریاضت ونه لري مرغی کله جوړولش الهام کله جوړولش نو زه خپل په دیان دی ما چې الهام به وی حضور غواړي دا ریاضت کی خواري او کی سره مطالعه کی زه کوم ما چې دا غواړم یو نیم کال چې ما مطالعه تل کړی تر اوسه پورې ورشي مطالعه دوامدار کوم چې ما رشي مطالعه پرې خوله دا د مطالعه پرې خو درځي په باور يم چې زه ممکن شیر ونه شم لیکل کوم لیکم نو غادي خبرې د شیر ورته نشم دی یعنی لکه دا غږ زینو خلکو غونډې لزوم چې ریاضت او مخاری مطالعه حتی فکر دا چې نه وي نو ته شه الهام زما فکر سره د کوم ډیر څه به نه وي
خو تاسو داسې یو یادونه کوي چې هغه د الهام او د حدس ترمنځ کرخه مهم یو څه مبهمه ده ډیر خلک په دې باور لري چې امغه حادثه چې مونږ کوو امغه الهام دی په حقیقت کې
بالکل خو زه خپل په دې نه زه به شي نو د دې سره چې دغه نه راځي دا حادثه دا مطالعه ده دا مشاهده ده دا تجربه ده دا لوستل د نورو شیرونو دا طبیعت کتلی د طبیعت ناسپړلې په دې دی د طبیعت ناسپړلې پیشي هغه ته کتلی دا هغه د سپړلو طریقې زده کول یو شیر تر واستلې زه د دې یادت بدلوي او نو څو بل مفهوم اخلي تاسو په فکر نظر سره موافقت لرم کوم مننه کوم
نه مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوی یاست کله
نه د څه وکړل نه ویشي تا کړو زه خپل دا اعتقاد البته لرم د امپریر کمزورې دا باور ډیر نه لرم نو د څه ما سره کله نه ویشي چې بس هم بس د شپې دی د ورځې په خو کې د څه ما سره کله نه ویشي بس دا باندې مکمل الهام شي او مکمل غزل دې په ماغه شی به وې کوم یادې اما غشي
ولیکم د سیمه سره کولای شي ډیرخه مضمون ساسو د شیرونو کوم مزامین رنګاړي ساسو شاعري
شاعري مې ډیره کومه تا کړه نو کوم چې شعر غزل به پوره کړی شم کنه مزامین تر دې ډول مختلف دي یو مضمون چې زما ډیر د خوښي دی او ډیر مې کوم غواړم چې پکې راشي او ډېر پکې راځم او ډېر پکې راغلم د مال هم ډېر خون راګي نو هغه د میرمنې توصیف دی تا کال شي
د خپلې میرمنې
وی بولای
هیڅ عجیب نه ده ډېرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده په حقیقت کې د خځې تعریف د ښکلا تعریف دی یو ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي ارخم لرلای شي په فلسفه څومره باور لري په شعر کې
په کوم څه به فلسفه کده مفهوم دی واخلو او ستاسو غنځر وای چې دا به من انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو مناله چې فلسفه نه لولي نو د فلسفي تاثیر په شعر باندې کچيري وي خو به تیر ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفي په اړه باندې دمل د دا یادونه وکړل چې د ادب نه فلسفي ته تګ څنګه کیږي نو هغه کې خبره ده چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیان او فلسفه کوي ژوند ته معنا ورکوي ژوند ته نور ورکوي ژوند ته فکر ورکوي نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډیره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ ډېر اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي، زه فکر کوم چې دغه اړخ یې ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې کبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر یې لولم. پیر محمد کاروان صاحب او همداشان درویش دراني صاحب ساحل صاحب په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، حفیظ امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنې ډېرې مینهوال یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي، ځینې صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم او اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپاري، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته ځم، په اصطلاح فلسفي ته ځم، او د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل نو په دې خاطر دا ډېر لولم او ماته ډېر خوند راکوي.
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بیخي جالبه وو زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې وي، زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر حالاتو و زموږ د شعر ادنان و، زه نه فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده، تکل صاحب دغه یو غزل دی، وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مو سپرلی شي او مخ پورته روان، ښه وارخطا به شي چې تا وویني هم ما وویني، او مکتره چې بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم، بیا به یې تل تر تل بورجل کاندي، په دې باور یم. هسې بېخي که څوک د عشق لویه دنیا وویني، هسې بېخي که څوک د عشق لویه دنیا وویني.
ډېر ښه. تاسو په پوهنتون کې ژورنالیزم لوستی ویلی مو دی، په ژورنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی که مو نه دی کړی؟
دغه کې مې کار نه دی کړی. تکل چې برقي رسنۍ افغانستان تلویزیون راډیو کې نه یم پاتې شوی، خو د تحلیلي ژورنالیزم په لرې مو دغه برخه کې مې رسنۍ سره مې کار نه دی کړی، خو مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډېر څه مې کړي دي، او که مو ښه برابره شوه نو ټول به بیا له خیره سره د مطبوعاتو له لارې راغی شي، خو کار مې لا تر اوسه کومې رسنۍ سره نه دی.
کار مو دا اوس څه دی، څه کار کوئ؟
فعلا یو ښوونځي کې ښوونکی یم، لنډمهاله قراردادي فعلا مثلا اصول صنفي دی، دغه لومړی ټولګی دی. او په دغه باندې بوختي مخکې مې تدریس کړی پښتو مې تدریسونه تر ولسم سیمه پورې په لیسه کې خوست فلم د لنډمهاله استادې مې اخستې قراردادي او د لومړی ټولګي را سره د هغه استادې
استاسو لمخکنه یو خبرو زدا سلک په هم شوم چې شاید حتمان بمو وعده کړی نو د شخصي ژوند په باب یو څو لاندې لاندې پوښتنه درنه کوم صدیق صاحب وعده مو کړی
بله
ماشومان لري
درې ولادونه لرم شکر ده مشر می زوی دی ترانه منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی
اوسې په کوم ځای کې
فعلا جلال آباد ښار کې ما اوسېږم استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کې کومره ولای
د راتلونکو لپاره څه پلان لري تاسو درس په ژورنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو خوانځي کې د معلم دند لري د خون کې دند لري نو د راتلونکو لپاره د څه خاص پروګرامونه پروژه څهشته
په کوم څه به بل یا هټ من وي ځکه چې ژوند کوو باید په غوړو کو د راتلونکو لپاره زه خپل د ژورنالیست ژورنالیستیک تحلیل جامعه ډیر خوند دخل مو دغه برخه مې ډیره خوښي نغواړم چې دغه برخه کې یو څه کار مې کړی یو څه کار نور وکم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او د ژورنالیزم کې نور زده کړې وکم ماسټري وکم دکتورا زمينه راته مسایله شي دکتورا وکم او ما دا خو بیا زوخ نه پالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زمو ته لور ته نه پریږدي وخت لري ځواني لري دا مصرفو او دا باندې نه مصرفو چې هم زوخ به لوم به مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه وړي چې دوه کې کار وکړو ان شاء الله اراده هم شته چې دوه کې به کار کوو دوه لپاره به کار کوو
شیرونه یوازې لیکي او ک نصري لیکنه هم لري
په ادبیاتو کې شیرونه میام لیکلي دي او سره په څنګ کې نه ټولنیز موضوعات باندې ځینی وړي وړي لیکنې د فیسبوک لپاره یاد د شي نور رسنیو لپاره دغه مې هم کړی دی او د دې رسنۍ کې مې کالم لیکنې ته مخشه ده یو څه کالم مې رانیولې یو څو برخې مې لیکلې دي همداشان داستاني ادبیاتو باندې یو اثر رانیولې دی غواړم هغه هم بشپړ کړم داستاني ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم
داستاني ادب داستاني ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تاسو د ناول مرانیولې غواړم دغه ناول ولیکم په داستاني ادب
کې څومره کار مخکې تللی موضوع یې څه ده
موضوع به اوس نه یم تاسو اوس نه یم ښه نه ده بیا به تاسو ته شخصي کې ولیکم یو څه مصروفیتونه دي کار مې لکړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت یې راکړم او ورته کښېنم نو انشاءالله چې رسېږي نږدې میاشت نیمه کې انشاءالله چې بشپړولی شي
تصمیم لري چې چاپې کوي دا کتاب مو ځکه شعرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شعرونه نه دي ظاهرا برابر شوي نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي
نه پکل څه هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې هیڅ ولنه غواړي چې خپل شعر خپل نثر خپل لیکنه د یو ادرس شعر کوم ځکه زه خپل شعرونه د خپل لیکنه نیمګړتیا درکول شم په یوه نیمګړتیا لري نو دا بیا پر اکلین کې چې دا باخر څه خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغیز پرې باسي نو لیکل کوم لیکل میکړي دی لیکل وکم ان شاء الله خو چې تر څو پورې بشپړ ډاډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم نو په خپل خوښه باندې نشر کوم او چې ضرور و چا غوښتنه وه بیا بلې لارې نه پوه شو هغه نشم ویلی خو خپله خوښه او خپله اراده مې دا ده چې تر ډېره پورې صبر کوم
ډیر ښه. د مرکې پای ته رسیدلې یو یوازې یوې بلې پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلې دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلي دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته. تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او کراسن مول ناول نه پیل کړی؟
پکل سے لنڈ کی سو ہتہ نکڑے وا خو دسی بش پر بر یالے اور باندې نو مزموگ ملگرا نگزت دی برخه کی ډیر زیات با پو هلری ماشاءالله. نو هغه سره بیا په دغه لنډ کې سو ملي کلی وی هغه سره می شریکول ډیر نیم ګرځي د ګرېستلې. نو هغه نیم ګرځي نو ما درس اخیستې او مستقیما مې دا د یو موضوع به راکړی دا مالکار ور باندې کوم ک بیا کبزه کې باندې دم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي نو دوی کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو مسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړه همکاري کوي.